رحمت شي بريم. السلام عليكم. د امریکا دفاع وزارت ویان وایي چې افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله ډېر پیاوړي او مجهز دي. د جان کربي د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. طالبانو د افغانستان په شمال کې شیرخان بندر نیولی او پر یو شمېر نورو تجارتي بندرونو یې بریدونه کړي. د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج شي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویاند د کرونا پر ضد کابل ته د نویو واکسینونو د رسیدو خبر ورکوي.
نن یو شر تنظیم نیمه
د خبرونې په وروستیو کې مو له یوه دوکاندار سره خواله کړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
اکسفام په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. یونیسف وایي په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین په عادلانه ډول خلکو ته ولګول سي. په بنګلادیش کې د یوې فابریکې په اور لګېدنې کې ځینې کسان مړه سوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د دې ادارې راپور وایي هر دقیقه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې یوولس کسان د لوږې له کبله مري. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي، په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات سوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 22% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسفام راپور افغانستان دریم هیواد بللی چې د ټولې نړۍ په سطحه غذایي خوندیتوب نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه وویل د 2021 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاته سوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې تیره اونۍ لږ تر لږه 45 ملکیان وژل سوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي او دا موضوع به د نړۍ امن ته ګواښ نه پېښوي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبان یو هیات پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې روسیا لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیلوي. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 85% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډلیز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې لشکیلو لوریو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې له زغمه کار واخلي. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار شر تر محبسه نږدې سوي اوازې وبللې. روح الله خانزاده نن په یو ویډیوي پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ کلی زمریانه سره ولاړ دي، هیڅ شی هم نشته. زه له کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه توګه خپل ژوند کوئ. تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي یو انشاءالله د دې شر ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خور کې هیڅ وخت اجازه نه ورکوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستې نیولي او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي افغانستان ته د جانسن ان جانسن واکسین 14 لک ډوزه ورسېدل. امریکا په ټوله کې له افغانستان سره د جانسن ان جانسن واکسین د 3 میلیونه ډوزو مرستې ژمنه کړې وه. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي د واکسین لومړۍ بسته افغان دولت ته سپارل شوې ده. بلخوا د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان د دغو واکسینونو د ساتلو ظرفیتونه لري.
خوشبختانه من هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کولچین سیستم یعنی د سوړ زنجیر سیستم لرو چې دغه واکسینو ساتلو لپاره کافي ده او کافي کولچین سیستم لرو چې مشکل به دې ساتنه کې نوي.
یونیسف غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین په عادلانه ډول خلکو ته ورکړل شي. د بنگلاديش له پلازمینې ډاکا بهر د تشاک د تولید په یوه فابریکه کې اور لګیدنې لږ تر لږه نه څلوېشت کسان مړه کړي دي. د ژغورنې عملیات مخته روان دي او اټکل دا دی چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات وي. د هاشم د تشاک او خوړو د تولیداتو په پنځه منزله فابریکه کې دغه اور پرون ناوخته پیل شو. دا لا څرګنده نه ده چې د اور لګیدو پر وخت څو کارکوونکي په فابریکه کې وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالسبورګ ښار ته نږدې ریل ګاډي له ریل لارې واوښت او سیند ته ولوېد. محلي رسنیو وایي لږ تر لږه ولس زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د اتریش د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا پنځوس کسان وو چې تر طوفاني باد وروسته نسکور شو. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې د نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنه کړل سي. دا اقدام وروسته له هغې کې دی چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ شو. د جاپان د اولمپیک وزیر تامایو ماروکاوا اعلان وکړ چې د توکیو اولمپیک مسابقو ته د نندارچیانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د اولمپیک دغه ورځ پارا اولمپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسو. په پام کې ده په توکیو کې د اولمپیک مسابقې د جولای پر درویشتمه یعنی ټیک دوی اونۍ وروسته پیل او د اګست میاشتې تر اتمې نیټې دوام وکړي.
دا سجی رادو ما شمنی خبری مجله پا منزنی سپا دولش پشنوی پتول افغانستان که آوری احمد شیبری هم پریخ پراوانه که ستاسو کربه. دا امریکا دا متحد ایالاتون و دفاع وزارت وی چه اوس محل افغانستان یا مجهز و پیاوره دفاعی او امنیتی ځواک لري. دا دغه وزارت ویان جان کربی وویل افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه دا طالبانو پا پرتلا خورا پیاوری دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو په ماسکو کې په یوه خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د افغانستان د خاورې لویه برخه د دوی تر واک لاندې ده. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې امریکا افغان ځواکونه د تیر په پرتله ځواکمن او پیاوړي بولي، خو طالبان بیا د ګڼ شمېر ولسوالیو د نیولو ادعاوې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د افغانستان په وخت تېره شپه ناوخته په امریکا کې د یوې خبري ناستې پر مهال رسنیو ته وویل
په تیرو سلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنګیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
فغلی کربی ویلی لمنده چې د سیمه او گاوندی وادونه د افغانستان د ثبات لپاره سره ګډې هڅې وکړي. پینټاګون داسې مهال دا څرګندونه کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر به د اګست میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پای ته ورسوي. بلخوا د افغانستان په اکثر ولایتونو او ولسوالیو کې هم له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر له پیل سره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. طالبان ادعا کوي چې اوس مهال د افغانستان و اتیا سلنه خاوره د دوی په ولکه کې ده. مسکو ته د دغه ډلې د تللي پلاوي یو غړي سهیل شاهین د خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د ګڼو ولسوالیو د سقوط ادعا وکړه، هغه څه چې حکومت یې تاکتیکي شاتګ بولي.
موږ مخکې له دې چې دلته د خبري ناستې تر اترو د ولسوالیو هغه نوم لړ مولي چې د تیر وونه یو په ترڅ کې زموږ لاس ته لیدلې دي. شمېر عام یو سلسله راوي او تر رسیدي که څه هم په دومره کمه موده کې دا خیشونی نه وي، خو دوی یعنی افغان ځواکونه ټول په ډېرې خوشحالۍ او داوطلبانه توګه راځي او له اسلامي امارت سره یو ځای کېږي.
افغان حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې یې ټینګار کړی و چې په تېرو څو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولي او لا هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې ټولې له لاسه وتلې ولسوالۍ بېرته ونیسي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه یې له ترکي چارواکو سره خبرې کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په یو خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی آکار سره پر ټلیفون خبرې کړې او په کابل هوایی ډګر کې د ترکی ځواکونو د میشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به 6000 ترکی ځواکونه د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایی ډګر امنیت به ونیسي. د امریکایي چارواکو د خبرو په اساس د مې میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه 90% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی په وینا واورېدل چې افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله ډېر پیاوړي دي. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم تیره شپه وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښت لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم همدا خبره کوي که داسې وي طالبانو څرنګه په وروستیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به د دوی دا پرمختګونه دوام کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال وایي
د افغانستان حکومت له کومو سیمو وتلی دي که مورسواري یې پرېښي دي دا د طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم بحث حکومتداري ده، خلکو ته د مرستو رسول دي، بشری مرستې دي. دوی یوازې دا شلته بشری مرستې درولې دي، یوازې هلته خدمات قطع شوي دي، یوازې دا شي زیربنا یې له منځه وړې ده او تعمیرونه یې نړولې دي. طالب بله هیڅ برنامه نه ده هلته وړې. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه که تاسې متوجه شوي یاست دوی د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر محل باندې جګړه کوي. په ځینو برخو کې به زموږ د مسؤلینو غفلت کړی، په ځینو برخو کې موږ د قوتونو تابع کوو، په ځینو برخو کې به زموږ قوتونه کمی او په مجموع کې انګیرنه دا وشي طالب یوازې د بهرنیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي. د افغانستان د نظام په وړاندې باندې نه چنګیږي، ولی برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي، که داسې وي طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړي او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولي، ولې پر تورخم برید نه کوي، ولې پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو اوو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بېله دي چې د پاکستان برنامه ونیسي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یوه ورځ هم نه مقاومت کولی شي او نه مهمات لري.
که چېرته بیا هم همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت حیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو مو ډېره هڅه وکړله او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل، ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته د افغانستان د لوی ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټې ته وصل کړي او د افغانستان رهبری ټوله د دوی په امر باندې او د دوی کارنایلان او د دوی استخبارات او سره مشاورین اوسېدي او دلته خپل بریا او المازي چې نه به پاکستان دره ارمان ته ورسېدي او نه به طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي، نو د سولې خبرې ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت ته مسؤلیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. پای په سولې کې مرتل ویلې دي چې طالب باید د پاکستان سره خپلې اړیکې تعریف کړي، د پاکستان سره د رابطه د دوی د رهبری شتون هلته باید تعریف کړي، همدارنګه پاکستان باید د طالب سره خپلې رابطه تعریف کړي. مذاکرات او میز ته کښېنستل د اعتماد حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه غورځو، کاڼي نه ږدو. موږ سولې ته هغه سوله چې هغه باعزت او پایداره سوله ده او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی ږدي، هغه ته موږ اماده یو. د تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسؤلیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه وکړو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال څخه په مننی په وی خبرتیا پسې دا غو افغانانو اندیشنې در سره شریکو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او موسسو سره دوی په خوا کار کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د کډوالۍ د ځانګړیو ویزو د ترلاسه کولو لپاره لا هم دا خو افغانانو غوښتنې روانې دي چې له امریکا سره کار کړی دی. جنو دغو افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته لاریون کړی او وایي چې باید دغه ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
اوس چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90% بشپړ سوی، په کابل کې د امریکا افغان کارکوونکي لا اندېښمن کړي دي. دغو کارکوونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نن جمعه د ISS په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکوونکي په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي وو او د SIV یا کډوالۍ ځانګړي ویزا د پروسې چټک پلي کېدو غوښتنه کوله. د دغو لرونکو له ډلې منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي راډیو ته وویل
اندېښنه مو دا ده چې زموږ یو بل مخ کې یو انتخاب د مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سره ته پرې شو. موږ ډېر اندېښمن یو، موږ ډېر یریږو که دا کابل هم ودی چې یا که موږ بېرته خپل یو جیته سفر وکړو د مشکل له کبله موږ د طالبانو چنګل ته ورشو نو هلته به موږ ژوندي نه پرېږدي.
د دوی د ارتقا د ظرفیت دپاره همکار کړی، له موږ سره هم مشکلات لري. د په غاړه سر تعداد زیات دي. زموږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر بس د هغه مشکلات د امنیتي چې موږ ته مخ دي
د دغه امریکایي دفتر یو بل افغان کارکوونکی محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ له امله آن له کوره وتلی نسي.
او د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوي چې موږ سره د مرسته وکړي او ژوند وژغوري.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچي له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او به کولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه چې د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. وړاندې د امریکا حکومت ویلي هغو افغان ژباړونکو او کارکوونکو چې د امریکا له پوځیانو او حکومت سره کار کړی، اتل لزرو کسانو ته به د کډوالۍ ځانګړي ویزې ورکړي. که څه هم طالبانو د دغو امریکایي دفترونو د افغان کارکونکو د اندېښنو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې له لوري په یو خبره سوې خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استولې وه، راغلي و چې دوی له دغو کسانو سره کار نه لري او باید د افغان وګړو په توګه خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د ټولو اخته کسانو شمیر 1,300,000 ته نږدې شوی دی او د دې وبال عمله د مړو شویو شمیر تر 15,600 اوښتی دی. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالي شي. څومره واکسین به نن کابل ته ورسی شي؟ د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت وایاند میرویس علیزای
د امریکا متحده ایالاتو چې درېم نیمه د واکسین د مرستې ژمنه کړې وه، نن به 1,500,000 واکسین هېواد ته انتقالېږي او په راتلونکي اونۍ کې به یې د واکسین تجهیز کاري هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله هو خطی که تمایی خوشبختانه من هم پا مرکز هم پا ولایتو که منظم کلچین سیستم یعنی دی سور زنجیر سیستم داروم چی دیگه واکسین رو تساطل پر کافی زره او کافی کلچین سیستم رو لرو چی ایک مشکل بایدی تساطل نکنه دی
تروس پوری دوام رختی وزارت دسی وصول تا کلی دی چه لمړی به دا واکسین چاته ورکوي بیا به چاته ورکوي او کنه تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې
من د ټولنې اتی په دې قشر ته به دا واکسین تطبیق کوم او من هغه خلک چې عمرونه ډېر دي یعنی او 55 کلن څخه عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري یو د ورته چې اوس موږ دا واکسین تطبیق په لړ کې شامل کړی دا غدا دی چې د ماسین او متعلمین او خصوصا د متعلمین کورونیت په دغه واکسین کې د اداري پرسنل ته واکسین تطبیق کیږي د 59 د مکاتبو او د اول سمنه تر شپږم پورې د متعلمین په هیئت په دغه واکسین تطبیق کیږي تر څنګ داخلي بیزه شوي کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ځانمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم مراجعینو سره یې سروکار دنده دغه سره دغه واکسین تطبیق کیږي
د افغانستان د مرختیا د وزارت لویان میرویس علیزی څخه په مننې وړاندې به د ازادي راډیو پرې خبري مجله کې واوري چې په نړۍ کې په هر دقیقه کې د کورونا وبا د مړینې تشمیري د هغو کسانو د مړینې شمېره زیاته ده چې له لوشې مري
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی
دا سجرړو ما شمنی خبری مجله په منځنی سپد 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په sajrado.com کې نیولې شي د sajrado د یو شمېر اوریدونکو سرګندونی لرو تر دې ورسته د اکسفام نړیوالې خیریه مؤسسه د راپور جزئیات تر سره شریکو چې په نړۍ کې لوژیتا ژوره اندیشنه څرګنده کړي
تاسو لا پیغامونو
کریم شرحیسی د کونال ولایت د غزی آباد ولسوالۍ ترمنځ ویلا د سوال طالبانو لخوا طلبه شوې ده د سوال طالبانو لخوا په دغه لار کې مایون ځای پر د شوې د چلامل تر اوسه پورې ډیر له سوال څخه غوښتل خپل ژوند ما څور کله له بده مرغه له دغه د شپږ غړي د یو کورنۍ
نو خپل در مشارک خبر کوم ورو دا طالبان حکومت عالی ورو دا یو فید لای یو به څه وکړي حکومت ته ونسي که خدای کوم نه کار نه کوي ورو دا نه پیغام خان خبره دوی غواړي تا کاوه او اوري چناوي اجازه بخاله جس په ولا طالبان که حکومت یې ستوار دی هغه ځان خلک یې ورو سره سره وکړي څنګه سره وکړي
کله باندې شي دا سوریج کې چې جنگ دی غواړو خو خپل زور سره معلومه نو زموږ ملکان شي څه غاړي دا ته بیا مو دوا ته شي بخنید شو ورڅ پرلار مو نو کوي دوا مو نو کوي نو خدای په خاطر زموږ ملکان سره دی نو کې احتیاط وکي دا دې نه کې مو زموږ ګنا دی چې په خلګي شي زموږ دفاع نو مشرایت خلګي شي دفاع مو هاه ولې چې دا مو نو کوي مستعد دا راځي چې بخانه د بادغه شي بخانه د شوزو د نورو د ټپکانو کوچینانو ډکه نه شي یا تر خونو لاندې شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اکسفام نړیواله خیریه مؤسسه وی په نړۍ کې د هرې ورځې په هر دقیقه کې یو لس کسان له لوشې مري د مړینې دا شمېره په نړۍ کې تر هغو کسانو لوړه ده چې د کووېډ 19 وبا یې وشني د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وچکالۍ او لوږې سخت ځپلی دی تفصیل په دې راپور کې
د الوګي پاډاکس فارم د جمعې په ورځ په خبره کړی دی ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د مهال 155 میلیونه وګړي د خړو د نشټوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي د شپېره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښيي اکسفام په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو له درې دوه برخې له دې کبله له الوګي سره مخ دي چې هیوادونه په جګړه یا کړکیچ کې دي په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هیواد یاد شوی چیرې چې تر دیار لس میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې 20 برخه جوړوي د بحران په کچاله لوګي یا تر دې هم له بتر وسیت سره مخ دي په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د آکسفام دا رپورټ وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوې، د لوږې له کبله مړینې د دې وایروس په مقایسه ډېرې دي. د رپورټ په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هره دقیقه کې شاوخوا و کسان مري، خو د لوږې له کبله بیا په هره دقیقه کې د مړینو شمیر تر یو لسو زیات دی. د آکسفام رپورټ زیاتوي روانې جګړې د کرونا له کبله د هیوادونو ځپل شوي اقتصادونه، د اقلیم د بدلون زیاتېدونکی بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي. آکسفام پر هیوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران یې رامنځته کړی او داسې شرایط رامنځته کړي چې مرستندویه ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي. رپورټ همدارنګه پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه دې د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي. د آکسفام په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې چې په یوه لسیزه کې بېساري دي. د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه، سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي. آکسفام زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده، چیرې چې جګړې، اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره یې د لوږې بحران پراخ کړی. په رپورټ کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوي دا مهال د کرونا وبا دویمه څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوې، کاروبارونه یې ځپلي، خلک یې بېروزګاره کړي او په یو زیات شمېر انسانان یې له یو ځایه بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي، له بهرنیو هیوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګه وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلي. راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هیواد دی او له تیر کال راهیسې دوه میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په څلورو کلونو کې د هغه کسانو شمیر شپږ برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام ترو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پلیلم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورسي او تر رسیدلې په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام درو.
د ژوند رنګونه
اتنوم چه ده؟
حبیب رحمان
چه کرو برکی؟
ده وچه میوه وچه شده دوکان نرم خوز به منزه اولو سالیکی
تستر بخیر دیر زیاده میوه دلتا پا دوکان کشتا و نور شاینو مرسره دی داغه میوه دیر وقت لکوم زهی روڑه؟
زهرین که هم پیل حل خوز و خارس ها روڑه و مدفر شاینا پا اینده که هیلا دارو شده آزمی ترکوی خرید رکو
داغه وچه میوه دی افغانستان ده که دنور و هیوادون هم ده؟
اکثریتی افغانستان ده بدم یا درکم امریکای او پاکستان
کوم زیات خلک خوخوي
وطني زیات خلک خوخوي امریکای لګر ځان دی او سکه سړي دی نور خیلی وطني تولیدات دي
ذایقه دې کوم وخدا
ذایقه وطني خلک
خو خپل دلته په خوست کې کوم د سینما شته چې مثلا ام دلته کېږي مو تاسو خرڅوي
یا د سینما با نه دی چې خوست کې او کپلی وی نور باندې خاص
چرماز لکه مزه راوړي
چرماز هم د شاري نو له مخه نه دی پس ګرد سړی دی خو نه
خا پکتیا دی پکتیا او دی پکتیکا او دی خوست منځ کې کوم ولسوالۍ دی دلته هم دغه کې چرماز کې یو سات دغه وښه مې وترڅنګ د نور شاینو مې ورسره راوړی دی خرڅېږي د نور شاینو
او خلی
څنګه د کاروبار د سمن وخت کې شروع کړی دی
تقریبا د 15 میاشتې روانه ده کله کې در حال
سوداګر د ډیر وخت څوک دی چې د ترازی
مواله هو د لار سر حالت کې ډیر وی کلیواله مې بس خدای کار روان
امدا د کور کرا یا مشومان او نور کسان د لاسې ټول تر پوره کېږي
نو ان شاء الله کېږي
مشومان د درسونه وایي
او درسونه وسلور 15 مشومان ورنه یو د لري مدرسې کې یو د مکتب
د فامیل ټول غړي به تقریبا د څمره وي
ته نه نه فرې
ام دا یو دکان لري.
د
ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.